د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کې وی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل دا غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړ شي. متحده عربي امارات روانه میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري هم کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پازران په چرواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول. پر دغو کسانو تور دی چې غوښتلې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بینی امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن، ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت د یو بل چارواکي د وژلو په پراخو توطیو کې همکاري کړې ده. د اطلاع له مخې د جان بولټن د وژلو دسیسه هم مستند شوې ده. د امریکا څارنوالانو پخواني حکومتي چارواکو دا د ایران د سپای پازران یو دوامدار هڅه ګڼلې ده چې غواړي د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهال چارواکي په نخښه کړي. ول شوې ده چې دغه پخواني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغې هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوې ده چې د ایران د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی یې وواژه. د ایران سرحدي ساتونکو یوې ژغورندې ډلې ویلې دي چې د ماشومانو په ګډون په لزمونه پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې نه د اروپایي ټولنې دغه هېواد ته د یوروسین له لارې اوښتي دي. د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغه پناه غوښتونکو شمېر 138 تنو ته رسېده چې له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي او په یو ټاپو کې موندل شوي دي. ریل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویان په حواله ویلي دي چې ټول پناه غوښتونکي د سوریې وګړي دي او 250 ماشومان دي. او د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي د فایز وکونو د پلازمینې کیف پر فضا ټول 15 پخول شوي مسایل توغندي او یو ویشت پیپلټ الوتکې ویشتلې دي. دا شپږمه پرله پسې ورځ ده چې روسیې د اوکراین پر پلازمینې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر وایي په نننیو حملو کې چې له څو استقامتونو د استوګنې پر سیمو شوي، یو 8 کلن سړی او 12 کلن ماشوم ټپیان شوي دي. روسي پوځیانو د می میاشتې له پیله پر اوکراین په ځانګړي ډول کیف د خپلو حملو ته شدت ورکړی دی.
د ازادي میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړي میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. لده می وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله چیرې تیره کړې او چیرې زیږېدلې دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اسکا مې دولت خېلو کې زیږېدلې ما، او کله چې د مکتب شوای ما د خوندې ترتلو نو په هغه وخت کې لا دا غینه د مخه، یعنی زه به 15 کلن به وم چې خار ترا کډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې ته لاړم او د میا عمر لمرنه خونځه مې ولسته. بیا به میخانیکی لیسا ولسته.
د لمرنه شونځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل امغه دي ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمام لمرنه کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کې مم په یاد دی. یو زمونږه همیشه کله چې ور سره مخامخ شم ورته یادوم. دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستا دی او په یاد مې ځنې نورې دنیا ته خواره شوي دي. ځانې افغانستان کې دي.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته، څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په ګل پوری پوښتنه ده. او ماته یو بعد احساس راکوي وسیم چې دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې په کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوانتون وسته چې پوانتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو لپاره د ماموریت چانس ډیر کم وو، نو ما په دغه حساب باندې دغه لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله، دې لیسې ته اړویست لاړم. منتا دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. هغې اساسات ریاضي وه، فضل فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دا هغه مضامین و چې زما د ابتدا نه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې اول نمره وم، تر اتم سنفم پورې اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و، جګړه وه، او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولې. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوه، نو هغې چې دا عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور راسره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په اساس پیژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپل د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شوه، د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیدل. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالۍ سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپم شو. بیا د هغې نه وروسته وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پر لپسی، او د راډیو افغانستان نه خپورم شو د غچ اور په نامه باندې. نو هغه ما ډېره خاطره مو.
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعر شروع کړی ده، خو اوس لنډی کیسې ډېرې لیکي، لنډی کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود دغه وخت، او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلې دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم، کیسې مې لیکلې، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلې، خو بیا وقفه پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخې به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بېرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي، اما د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګېزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکری ځان خلاص کړئ، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي را سره و، خو ما درته وایم زما تصور دا و چې 15 کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود سوی
و، تود سوی و. نو هلته هم بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورتم، خاندار ته زه ورتم، خو زه لا نړم، زه نه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان راووتل پوهنتون هم بېرته لغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو، نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل، نو دا پوهنتون لغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ و، تخنیکي اکاډمۍ و په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی شوم، وروستۍ وظیفه مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم. ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و.
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه؟ څو ګڼې خپره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي بیا لغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه، یو نیم کال، هغې دپاره خو تیاریانې وې، بس هغه ونه شو، بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم، دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرا په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم شوم. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کړله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې؟ که څنګه
پېښور کې 3 کاله وم، او په 1915 نه یو په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکیه وم.
په سلواکیه مو څومره وخت تیر کړ او څه مو کول؟
په سلواکیه نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلواکیه تیر کړي او سلواکیه مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیه ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکیه ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړې؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کوه هلته، نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسو چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیه کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیه کې که رښتیا درته ووایم وو توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمني کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړي دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړي دي او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځورې هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې مناسب څنګه. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسو موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم، زه موسیقي ته له یو بل دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی. او موسیقي به ماری پیشوی د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي
سولمل صاحب زما منظور دار چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي، لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغې ته همدغه خبره مې کوله که نه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو بل نو ارزښت زیږنده ده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او نیمانه هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي له کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس یي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي سندرغړی کېږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي او حتی د ښځو په مرګ تمامېدای شي. او شوي د هر هنرمند چې تاسې دغه کیسې واورئ دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرم، خو دلته دس دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژه چې ما سره دی او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانی او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که دې هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بعد خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې مرته وي د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي، او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اخزامې ورکول کېدي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم، تر ډېره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اخزامه لري، چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. که نه یا فرزنی چې ما دا راډیو ډرام ولیکه، هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډېر شی و، او د یو خون کې معاش و. نو ما په اول ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایلې سرګذشت پت شوی و، او تا کټ مټ د هغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی د خوا تعدید شوم، او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپل ناشناس همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه، یعنی خو ویره همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمر ګلې ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکاردیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې ازادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشناس کیسه چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی، او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی، او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یې ادا کړې ده، او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه، بیا ما ناشناس هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره، د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناسم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله دی. خدای پامان.